السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانه ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلې دي د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې اوسنی وضعیت او په تیره بیا په خواله رسنیو دروستیو خبرو شوو ویډیوګانو په ارتباط باندې خبرې شوې دي. کرزی داسې وخت د ایران له سفیر سره کتلې چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو باندې ګڼې هغه ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې خی افغان کډوال د ایران د ځینو خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. د دغه ویډیوګانو خبرولو ګڼ توند خبرګونونه هم پارولې دي. په همدې ارتباط پرون د ایران سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی و امیر خان متقی د دغسې ځورونو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. خو د ایران سفیر ویلي دي چې دغه ویډیوګانې هغه خلک خپروي چې غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ. په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شاباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی. د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شاه محمود قریشي اعلان وکړ چې د دوی د ګوند غړو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم د ټاکلو په پروسه کې ګډون نه کوي او له پارلمان استعفا کوي. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. د آزادې اروپا آزادي راډیو فردا څنګه چې ایران ته خبرونې کوي په دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. انډیپندنت فارسی بیا د وري میاشتې په درېیمه ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخواني افغان چارواکی غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره یې اوکراین ته ولیږي. هاشم رئیس د افغانستان په مخکېني حکومت کې د جوزجان والی پاتې شوی. او د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه. د دوی لوبه د آسیا د ملتونو جام د اتروليو سیالۍ د غوراوي پړاو کې وشوه. افغانستان 15 ګولونه وخوړل خو یوازې یو ګول یې ووهه. دا د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړې وه. تمه د سبا له نیپال سره مخ شي. د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتروليو سیالۍ د غوراوي لوبې په قرغزستان کې روانې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د مخکيني جمهوریت نظام یو لوړ پوړی فوزي جنرال سمي سادات وایي لختر روسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي او چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
تحریک انصاف ګوند د پاکستان له پارلمانه استعفا وکړه. دغه ګوند لخوا کاندید شوی شاه محمود قریشي د استعفا اعلان وکړ.
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
په دې سره د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د مخالف ګوندونو کاندید پاتې دی شهباز شریف. په دې باندې به هم راپور درته ولرو چې په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي.
او بورې واغسل په 2.5 زره نازبره خدای په هغه به یو سلو دېش تجربه ډالر وخت په ماغه ورځ مانیم په 2.5 زره او اوس په تاو یو اتیا کې ډالر دی اوس بیم په 2.5 زره.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشوده پروگرام اول مطلب ته. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړپوړی پوځي جنرال سمي سادات چې اوس په بهر کې دی وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلی سادات په یو صوتي پیغام کې رسنیو ته ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. سادات په خپل رسمي فیسبوک پاړه هم د دې موضوع په اړه خبره شوی ریپورتونه شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یو څوک د دریدو مجال نه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي. وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی. خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړپوړي جنرال سمي سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. ښاغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډېره یې مخاطبین د مخکینی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې یې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. ښاغلی سادات ټینګار کوي چې له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته او مسلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه یې د کابل د امنیت د عمومي مسؤول په توګه وه. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر اسانه ده، هر څوک کولی شي ودعا وکړي، خو یو واقعیت دا ده چې په افغانستان کې نور د چاته مجال نه ده پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او یا جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمېر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس باور شو پاکستان ته چلو سو ورځو له سیاسي کړکیچ سره مخ دی. د ازادي اروپا مشال راډیو ایډیټر داود خټک دغه مسایل لنګدی څاري هم د اوس را سره په سټوډیو کې دی. تازه څه دي
اوس لګشي به وړاندې د دلته راتلو نه وړاندې د پاکستان چې کم پخوانی د خارجه چارو وزیر او د شابه شریف سره په مقابله کې هغه هم د وزیر اعظم کاندید او هغه خپل استعفا اعلان کا د ممبرشپ نه، اسمبلی د ممبرشپ نه.
ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم
دا شاه محمود قریشی دی په خپل ډیسک باندې ادری دو کله چې دا اجلاس کېدو او دی وی چې مونږ د عمران خان په مشوره سره دا فیصله کړی دا چې مونږ د دې اجلاس نه بایکاټ کوو او د دې اسمبلی نه مونږ خپل استفاګانی ورکو، مونږ د دې برخه نور نه جوړیږو.
لدی سره به اوس کېږي یوازې به شاباس شریف ولاړوي صدر اعظم ته کسنګ
هم دا سیدا بالکل اوس یوازې شاباس شریف پاتې شو په میدان کې او اوس چې ستاسو سټوډیو تر اتلم نو د دې نه وړاندې د سپیکر هم بدل شو، ځکه چې د عمران خان د پارټۍ چې کوم سپیکرونو هغه هم خپل سیټ پریخو، نو د هغې په ځای باید نواز شریف د پارټۍ یو کس را وړاندې شو، پخوانی سپیکر ایاز صادق، او اوس هغه د دې جلسې مشري کوي ناستې هغلته کې، او هغه به د شابه شریف نوم اوس اعلانوي. خو د هغې دپاره یو ووټنګ پکار دی، رای اچول کیږي چې کله رای واچول شي شابه شریف به اعلان شي.
تاریخ انصاف خو په یوازې څه باندې یو نیم سل کسان درلودل، اوس څومره کسانو استعفا ورکړي؟ آیا ټول استعفا ورکړي؟
په ظاهر خو شاه محمود قریشی او د تحریک انصاف یو څو نور مشرانو داسې ویلي دي چې دغه ټول په جمع استفاګانی ورکوي. خو مونږ ته چې کوم اطلاعات را رسیږي نو ډیر غړي داسې دي د عمران خان د ګوند چې هغه استفاګانو ورکول ته تیار نه دي. دویمه خبره چې کوم ډیره مهمه ده، دا مطلب نه دی چې شاه محمود قریشی استفاګانی اعلان کړي نو استفاګانی منظوري شوي، بلکې د دې طریقې کار دا دی چې سپیکر چې څوک د دې مشر وي دغه اسمبلی، اوس به هغه یو یو کس را غواړي او دا اغنه به تپوس کوي چې تا استعفا ورکړي، چا غد تم اوي مخه مخ چې ما استعفا ورکړي الی به استعفا منزوري.
نو په دې سره به د نوی صدر اعظم د رایګیری مراسم هم او دغه مجلس هم ځنډیږي؟
نه، دا خو بیا ورستو عمل دی، دا د استعفاګانو منزورول او نه منزورول، مجلس به هم داسې روان وي، دا به صدر اعظم منزوري، بیا به ما خام د دنه ولسمشر عارف الوی سوګند اخلي، او چې کله دنه سوګند والی چې د وزیر اعظم شي سوګند نوالی، نو دې سره به دا یو مرحله مکمل شي، بیا به هغه مرحله ورستو راځي.
د اوس لپاره شاباس شریف یوازینی کاندید دی چې د مخالفو ګوند
هم اوس چې ما او ته خبرې کوو دا شاباس شریف یوازینی کاندید دی او ښکاری هم داسې چې هم دی به منتخب شي.
په نورو اسمبلیګانو کې څه چل روان دی؟
دوه لکه څنګه چې دینه مخکې مونږ ذکر کړو چې په پنجاب کې خو لمخکې نه حالات ګډوډ دي، نو الته کې خو خبره تللې ده د پاکستان یو عدالت ته، محکمې ته چې هایي کورټ وته ویلې شي په پنجاب کې، هغه به فیصله کوي. خو په خیبر پختونخوا کې، پېښور کې چې د عمران خان د ګوند حکومت دی او الته چې کوم گورنر وو شاه فرمان، هغه اوس زما د راتلو نه وړاندې خپل استعفا اعلان کړه. او په کراچۍ کې هم چې کوم گورنر دی په سند صوبه کې، هلته خو کسه هم د پیپلز پارټي حکومت دی، خو گورنر بیا د مرکز ناراضي یا د عمران خان د پارټي دی، عمران اسماعیل دا غنوم دی. نو هغه هم ویلي دي چې هر کله چې شهباز شریف اعلان شي چې دی وزیر اعظم شو، نو په هغه وخت باندې به زم بیا استعفا ورکړم.
ډیره مننه کوم داود خټک، د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر، چې د پاکستان د روسي سیاسي حالاتو کړکیچونو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو پوښتلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره لیدنه کې کړې ده. خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یوه حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو دي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هره ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصیږي. خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې مشر ملا هبت الله خونزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او له دې هېواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونې له خپل مشروع حق محرومي نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوا یې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هره ورځ د بېلابېلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وربشو ننګرهار ته هلته خلک د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو له زیاتې لوړېدو شکایت کوي. پام وکړئ دغه رپورټ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ښار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له امله دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبا د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
اوه بورۍ واخیستله په 2,500 نازبرای خدای پاک د 130 ډالر وخته په ماغه ورځ مانیم په 2,500 وه او اوس په 80 یا 80 ډالر دي. اوس بیا په 2,500 ولې نه اوس امارت اسلامي دی موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د دې توکو بیه له کنټرول کړي.
پریږده چې دا غریب سله خیره سره دا روزی وزپی چې خو برابر شي. باید موږ د ښاروالۍ نه غوښتنه کوو چې دغه نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد ښار اټایوال د لومنننیو خوراکي توکو د بیې لوړیدل مني، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترېنه په عمده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادن د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی یو مشکل سره بیخیږي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2,000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1,000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویاند بختی جان مراد ویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړه جرمانه به پرې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. پام وکړئ په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته.
د برتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حملې په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حملو پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول، همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندویي کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پوځ دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پوځ د پلازمینې کیف او سومي ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوري ته غوږ شئ چې ټولنیز او اقتصادی رپورټونه وړاندې کوي.
د فوټسال د آسیای ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې خپله لوبه ازبکستان ته 1-5 په وړاندې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره یوازینی ګول علي امیری وواهه. ښاغلي ماشوف وویل چې افغان لوبډله به خپله وروستۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 د نیپال په وړاندې وکړي. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له تاجکستان سره مساوي کړې وه. د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلې په خوست کې د روژې مناسبت ته پیل شو سیالیو پایلو بتلارو منده. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي په لومړی لوبه کې چې د متون بابا او نیو سټارز لوبډلو ترمنځ وشوه، متون بابا د 8 منډو په توپیر نیو سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د جهاد سنگین لوبډلې د 1.5 منډو په توپیر د شمال ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبې 2 ورځې مخکې پیل شوې وې چې پایلو به سبا د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلو ترمنځ وشي. او د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو کې نن سنرایزر حیدرآباد آباد او گجرات ٹیٹانز لوبډلې د دې لیگ یو وشتمه لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت شپږ بجې او درش دقیقې د هند په ممبئی ښار کې پیلېږي. گجرات ٹیٹانز د هند غوره لیگ په سګنې لوبو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او سن رایزر حیدرآباد په درې لوبو کې یو ګټلې او دوی یې بایللې دي. سن رایزر حیدرآباد افغان لوبغاړی فضل حق فاروقی له ځان سره لري او په گجرات ٹیٹانز لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد دي چې تر دې دمه یوازې راشد خان ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیکې هیلې. د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې برخه کې مو دې مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو مشرې ملا حبیت الله اخندزاده ولې په عام مذر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبروو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو لایې مشر ملا حبیت الله اخندزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته د ملا حبت الله اخندزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبان ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي، له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخورو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره ووایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تېرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، د دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي هغه نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته رحلا تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندی دو بی باوری زیاته کړی ده.
غوړه دا ده چې د دغه اندښنو او د دغه پښتنو د زوبول لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندښنو ته باید جواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچیر د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منستنه حاضریږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورکولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعاوي هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوند نه ده. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد
انساني طبيعت لمخه کوړتو وکتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخه، بیا د طالبانو کې د ډلې وړل بازي لمخه، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخه، د مين ټوب لمخه، منطقي نه ده چې دا سړی که ژوندای وای دی وس نامعلوم وای دی ورکو نه ځای چالي دلای نه نه ژغاو دلای نه رنگ لیدلای.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندای دی. د جمهوری نظام په روسیو کې ځینې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنی مشر ملا حبت الله ژوندی نه دی، خو دا راپورونه رسمان تایید نه شول. د دې تر څنګ طالبانو ژمنه کړې وه چې ژر به د لویو مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یوه شورا جوړه کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوي نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونشي کولای هر څه ژر دا ډول یوه شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هرې طبقې خلک راوغواړي هغه په شورا کې داخل کړي، یو شورا جوړ کړي، خو ضرورت دې ته شته.
اوس پوښتنه دا ده چې د یوویشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولی شي د ټولو چارو په اړه په یوازې سره سالم او داسې پرېکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټه وي. ورستیو کې د طالبانو د پهنې وزارت وایانا عزیز احمد رایان ازادي رادیو ته وویل لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندولو امر د طالبانو د مشر مولا حبت الله له خوا شوی. هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. دې پرېکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منځ ته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کېږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې ده چې امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل ځایم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبان د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې څلور نیم کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولی. دوی یوه عمده ستونزه د نغدو پیسو کمښت بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وایي دوه اونۍ کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته ځي راځي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړم، ماته چې دا به خرڅ کړم مجبور وم، قرضدار یم، کور کې مې سودا مودا نه وه، بس بارګین نه چې لاړم ګاړه راته $5000 ولاړو. بارګین والا راته وویل چې ₹3000 به در درکړم، ماته چې دا خو بېخي ظلم دی، ₹1000 تاوان به وکړم، ₹1500 تاوان به وکړم، ₹3000 تاوان. طرف د کور را روان شوم، ما ډېر یو فخر دی او ډېر یو بدې ورځې سره مخ.
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیر وو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلې او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
وو میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولای، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې، د خپلو موټرو تناسي او سره خپله څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکه کرایانې دي، د واشپزانو دي، د مونشینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزنې ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډایه دي، نو هر غریب کونډه یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپله د پولې تخت ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینین دي، پیسې دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژوند کې ځان لاس نه چولوري په الله پر ازاک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې اوسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل مشران هڅه کوي چې اوسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټولې چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالر او دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشټوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا پیغام ته یم چې دا څو کسان ملکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوارو غریب او بیچاره پرېږدي. مونږ د دواړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پام لونه خبرې کوم ملاله کومه کوي دی کښه تور کی کوم خاطر دی دلته الله کوم څه نه دی ملي یو فن چانه درغله.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221123 24 8.
دا برخه هم دومره و زنوریا.